د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خبروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد هغه چې د زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتای دي، دغه په کول به ډیر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کومو معلوماتو له خپرولو ډډه وشي؟
د ما مخاطب څوک ده؟ دوه زه څه شریکوم؟ درې د ما پیغام باید صحیح.
د تاندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غني وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغوی د حل مرسته وغواړي. یا پونسیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي، یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ په ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی دي، دغې په کول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیمه هغه سره وغږېږي، نو معمولا دی شی نو که مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راسي دغه شرایط چې ټول شی نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه دی تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه یې چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خیدی دی که چې نزایب سره نشته دی، نو دین خاص موارد دین خاص شونه دی چې هغه سکر سره اولی که دین خاص و وقتونو که هغه بیره اول داشت هر چه لیکی هر وڑا خبر اغا تلی که فکر نکم دا مناسبم نهی ما چه مخی موافقت خوده مغا داشت دین سره دیر دین دسی وقتونه چې هغه سره دی احساساتو دی و دین شونه شرکاولو تا مثلا مجبوری گی هغه وقتی نور بار وقتی مثلا دی هر شی دی هر وڑی وقتی خبر شرکاول مرا ضرورم ندی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نو راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تر اوسه د ما د میرمنې ترمنځ کومه ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسبې تبصرې وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډېر زیاته صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډېر معلومات خپروي، دا وخت په تېرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دایمه زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم ما ځین خلک خو ویلتونم نه لیکي یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پښتنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لیکي. زه وایم په ځین شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نور الحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژنې کی نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه یې ځان سره ملګري کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه.
زاهد سمت زیوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد لا آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلی دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلي وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولې زه ناروغ یم نور هیڅ؟ ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکوو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کړي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو، لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي. یو، د ما مخاطب څوک ده؟ دوه، زه څه شریکوم؟ درې، د ما پیغام باید څه وي؟ کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته رایه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه یې مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.